کلونو کې تر ټولو شدیده وچکالی ده. د همدارس ویلی چې دغه وچکالی د بزګرانو ژوند هم له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. وال سټریټ ژورنال وړاندې زیاتوي چې د افغانستان 12% ځمکه د کرهنې لپاره مناسبه ده، خو د دغه هیواد 80% نفوس پر زراعت او بڼوالۍ متکی دی. د ورځپاڼې له قوله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت لا نه دی توانېدلی څو وزګار او بېوزده خلکو ته چې له دغې وچکالۍ ځورېږي د کار زمینې د مساعدولو په برخه کې کومه کړنلاره وړاندې کړي. ورځپاڼې د وچکالۍ په زیاتېدو سره د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د اختلاف موضوع ته هم اشاره کړې. ورځپاڼې ویلي چې په کابل کې تر طالبانو مخکې د افغان حکومت او د ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه وه، خو ایران پر طالبانو له خپل نفوسه کار اخیست او هڅول یې څو په نیمروز کې د اوبو یو بند ته ګواښ پېښ کړي. انډیپندنت برتانیوي ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بشر دوستانه مرستو د ترسره کېدو په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتو موافقه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې وکړي، خو دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو دولت به په رسمیت پیژني. دا پریکړه چې امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې کوي د قطر په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ تر دوه ورځنیو خبرو وروسته اعلان شوه. دا خبرې د دواړو لوریو ترمنځ اگست میاشتې راورسته لکه چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی په لومړي ځل ترسره کیږي. د ورځپاڼې له قوله په داسې حال کې امریکا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د بشري مرستو د دوام خبره کوي چې دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره د بشر حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه محدود شوي دي. د طالبانو حکومت په هڅه کې دی څو په نړیواله سطحه په رسمیت وپیژندل شي او دا وړتیا پیدا کړي چې لا بل قوه اقتصادي ماتې سره مبارزه وکړي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله ادبي پروګرام خپور کړو، په کابل کې د افغانانو یوه اقتصادي اندېښنه راخلو. هغه کسان چې غواړي له کابل اسلام آباد ته سفر وکړي وایي د هر ټکټ بیه له $1000 پورته شوي، حال دا چې د طالبانو له راتګ وړاندې $150 وه. نور په دې راپور کې
پاکستان ته د هوا له لارې سفر خو په لوړه بیه، د ځمکې له لارې د دې هیواد له خوا پولو تړل کېدو او د دواړو خواو میشتو خلکو ته د تګ راتګ نه اجازه ورکول هغه څه دي چې ګڼ شمېر افغانان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالواجد چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي د ټکټونو د لوړې بیې له امله نشي کولای. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د تګ لپاره د هر ټکټ بیه له $1000 پورته ده.
قراره که به پاکستان سفر کنم اما قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د تیاری ټیکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
هوایی داخلي افغانستان هم اجازه داده بشه که به پاکستان سفر کنم.
د طالبانو پر اتک سره د افغانستان د هوایی چلند په چارو کې زیاتې ستونزې پیدا شوې. ګڼ شمېر هیوادونو خپل پروازونه دغه هیواد ته وځنډول. له دې سره هم مهاله د تیارو ټکټونو په برخه کې هم ستونزې زیاتې شوې، لکه د اسلام آباد کابل ترمنځ د یو کس د تیارې د ټکټ بیه له $150 څخه $1000 ته پورته شوه. حامد سرفراز چې اوس په المان کې دی وایي د له کابل اسلام آباد د الوتکې ټکټ په $1000 پیرلی و، او که دغه بیه په راتلونکي کې نوره هم لوړه شي د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره او د دې هیواد له خلکو سره به ستره جفا وي.
زه لومړنی کس وم چې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه مې د پیایي تیارې ټکټ په $1000 ځان میرمنې او دو ماشومانو ته واخیست. پاکستان زموږ له مجبوریته استفاده کوي.
له دې وړاندې د افغانستان کامیار او د پاکستان پیایي هوایی شرکتونو په زیاتو پیسو افغانان له یو ملک څخه بل ملک ته انتقالول، خو د کامیار هوایی شرکت د سوداګرۍ برخې مشر سلیمان عمر بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کامیار هوایی شرکت پروازونه دغه هیواد ته ځنډولي دي. نوموړي ویلي له دوه ورځو راپدې خو پاکستان حکومت په یوې اعلامیه کې د کامیار هوایی شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولي دي. لویدیځ او نور هیوادونه د کابل له سقوط وروسته خپل ډیر کارکوونکي د هوا له لارې پاکستان ته انتقالوي چې همدې چارې د الوتکو د ټکټونو بیه لوړه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ملکي هوایي چلند ادارې نظر هم ولرو، خو د دې ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نه شوه. په ورته وخت کې بیا پاکستان تر اوسه د دې کار لامل نه دی په ډاګه کړی چې ولې د کامیار هوایي شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولي، خو د کامیار هوایي شرکت مسؤلین وایي د امنیتي ستونزو له وجې دا کار کړی دی. له دې ټولو سره به هغه مسافر چې غواړي د حواله لارې پاکستان ته سفر وکړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره جدي اقدام وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې له پوهاند رازقی نړیوال سره مرکه لرو.
ټول عمر ما په تبدیلی تیر کړی، دغه تبدیلی او دا تبدیلی دا د دې باید شوی ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم.
ادبیات ولې مهم دي او ولې یې باید ولولو؟ په همدې اړه په خبرونه کې غږیږو.
کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم.
د امینې فنا یو نظم او نور مطالب هم په خبرونه کې اوریدلی شئ. خود خبرونې پیل له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لیکوال او خبریال سید معروف سادات په جلال آباد کې ووژل شو. د تلمیا شي پلس منیټه مازدیګر د وخته د جلال آباد ښار د دریمې ناحیې اړوند پنځم واټر پمپ سیمه کې نامعلوم وسلوالو په لیکوال او د صبح خیر او ماښام په خیر راډیو پخوانی خبریال سید معروف سادات ډزې وکړې چې دی پکې ووژل شو او کوچنی زوی ټپي شو. د پیښې شاهدانو ازادي راډیو ته وویل وسلوال بریدګر په یو ریکشا کې سپاره و چې په یو سپین رنګه ټوټي ډوله موټر یې برید وکړ او له برید وروسته وتښتېد. سید معروف سادات د ننګرهار اوسیدونکی او په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځی لوستی و. نوموړي څو کاله له ختیځو ولایتونو د صبح بخیر ماښام په خیر راډیو لپاره خبریالي کړې وه او په وروستیو کې د ننګرهار د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په ریاست کې د مطبوعاتو د مسؤل په توګه دنده کوله، چې تر څنګ یې له ځینو بهرنیو رسنیو سره هم همکاري درلوده. پرتګال ته د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د زده کوونکو د تک په لړ کې د دې انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي ډاکټر ناصر سرمس ویلي چې د افغانستان د موسیقۍ آرکسټر به له هېواد بهر خپل هنري کارونه له سره پیل کړي. ښاغلي سرمس فرانس پریس خبري اژانس ته په مرکه کې وویل چې له کابل د موسیقۍ د لزګونو زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې چې له هېواد بهر د افغانستان موسیقي وپالي. د دوشنبې په ماښام د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ تر سلو ډېر زده کوونکي او استادان له کابله پلازمینې دوهې ته ورسېدل او له دوهې وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. عبدالرزاق ګورنا د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. عبدالرزاق ګورنا چې اوس 23 کاله عمر لري د ختیځې افریقا په تانزانیا کې زیږېدلی دی. ګورنا په 1988 میلادي کال کې برېټانیا ته لاړ او هلته یې په کینټ پوهنتون کې ادبیات ولوستل. له فارغېدو وروسته یې ادبي څېړنې وکړې او داستانونه یې ولیکل. د ګورنا لس ناولونه چاپ شوي چې جنت، تیخته، د سینغاړه او لمرګ وروسته ژوند یې مشهور ناولونه دي. دغه شان یې د لنډو کیسو یوه ټولګه چې نوم یې مور مې د افریقا په یوې کروندې کې ژوند کوي هم خپره شوې ده. د ګورنا لیکنې په انګلیسي ژبه د استعمار د تاثیراتو او د کډوالو د برخلیک په اړه دي او له همدې امله یې د نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزه هر کال د سویډن اکاډمۍ لخوا د بیلابیلو علمي برخو مخکښانو ته ورکول کیږي.
کېدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدای شي.
ادبیات ولې مهم دي او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتون د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخه مخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې دپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم، او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولی شم، د بدلولو لپاره کار کولی شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیاتو سره یې مینه کړې ده، او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولی شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی، او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. دا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نه څه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ یې په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو څه لولوی لولوی، دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو نه، او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړله. وای چې کال ته چې ولاړو، ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره څه ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپلې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلی ادیب او فیلسوف او روان پو جان پلسار تر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو. هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړه. نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ها دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا به دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي. او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
شعر کله یوې خوا د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بله خوا هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالیو زیری کړي او دوی نه دي پرېښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا منی فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم در مینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وجلی زړه کې پو د هیلو سا کړم سره زخمونه یې ګینده کړم په مهینه ستن د صبر پر هرونه یې بخی کړم ناهیلۍ ته زهر ورکړم تیاری توګم له ذهنه ځان ته بله ډیوګۍ کړم مرور ارمان پخلا کړم زندگی را ته مسکۍ کړم غواړم بېرته راژوندۍ شم. واړم دازل ټولستا پېښک سنگار شم ټولستا لمن جوړه ټولستا پلونه تلار شم واړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې وګوالۍ کړم د وګونو واړم ستا د نفس لانګې مې په غاړه کې امیل وي واړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم واړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې واړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم رنګین شال مې پسرلی وي واړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې واړم ستا د وجود عطر مې نشه کړې د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړې دا زل د زره زره غزل کړم واړم دا زل د شیر په پستو شوندو مې شاعر سترګې کول کړم واړم دا زل هیڅ دار و نه لرم واړم دا زل څه بل ډول یاغي شم واړم دا زل د سترګو رپی دوتا ها پستو مستو را گوتا څه په سترګو و نڅیږم تر ترو غلی و نه شم واړم نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم دیوالو سره وژاړم تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو درد په ستوني کې زنده کړم ځان نینې په سره تبهی کړم دا څه ژوند دی چې زه مړه یمه جانانه خو تمثیل ته زندګۍ کړم نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي یا پرمځکه یې باران شي د مرمیو د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي بلبلان ترنه روان کړي نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم زما تیر مزل په مخ کې هسې نه چې ورخطا شم ژوند مې وغورځي له لاسه ماته ماته شم فنا شم غواړم بېرته راژوندۍ شم غواړم والوزم مرغۍ شم وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو ننداره وکړم د ټولو ښایستونو اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو مرغلرې کړم راټولې د سیندونو نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو غواړم بېرته زړه ودان کړم جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم خپل شیرین افغانستان کړم
پوهان رازقی نړیوال په بیلابیلو فرهنګي ساحو کې کار کړی، شاعري کړې، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، څېړنې کړې او خپل څېړنیز آثار چاپ کړي. دا چې علت یې څه دی چې استاد نړیوال په مختلفو ساحو کې کار کړی. په مرکه کې مو ترې پوښتلي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهان استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونو چې دي نو هغه د هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازي دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکروریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستې، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخت بینا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وویل چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې و پسې راشي، مګر روسیا واقعي چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ چلې چې باستان سره د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لا وتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړي عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، او هغه د زامنو نمونه څه چې د لمسیانو نمونه نه دي، نو په دغه حساب درته زه ویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي، مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جرلو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ورپسې راتېر شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې فاتح دي، او زابل باندې، او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي، نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړی چې زما په خپل د سر علاقه منځي ډیره زیاته فزیدا چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړ او دوستانو تشویق کړو ما نو په دغه مې هم ما ډیر کار کړی خاص کر کې هم مثلا کتابونه لرم چې هغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی وزارت دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکنو دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کیدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللی یې.
دا په خپل هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما درته عرض وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلي دي وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیاوګر دی، زما د طب سره څه مګر زه شرایطو داسې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګرځیر ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې به تحقیق کړی دی که نه. په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم حربي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وسه یو ګودام و، ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله، یعنې زما ژوند دې ته زه مجبوره کړم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رول مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه په صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پې نه پوهېږي په سانسوري نظامي، او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج شم، ما د سانسور نظامي مقرره ولیکله په وزارت یادیه کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفار ته چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پې نه پوهېږي، هغه وخت کې پېڅوک نه پوهېږي، یعنې دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانسور نظامي وم او مجبور زه د هغې کې کار وکړم. همدا چې زه هر چېرته شوی یم ما هڅه کړې چې مثلا بستن شناسۍ کې ما خو د بستن شناسۍ پاندې نه دی لوستی که نه، او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې بستن شناس شوم؟ خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو، او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقه مندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اخته وم، نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاید رفع شوې ده یوازې علت په همدې شکل باندې.
استاد دغه وخت د ادبي ماحول په اړه کراته وایي چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعري مو کوله، چیرته وای څنګه لاړی له چا سره مناسب درلودا د غونډو په اړه کراته وایي؟
زه عسکر وم او عسکر ته اجازه نه و چې په غونډو کې اشتراک وکړي ولو کې سیاسي هم نه وي، هغه وخت د سیاسي عسکر لپاره جزا دا و چې څوک اشتراک وکړي 5 کاله حبس ورکول کی. ما دغه حبسونه په ځان باندې منلي مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلی. نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په رادوي کې په ځای کې د وسني تعمیر کې افغاني کې نه دلته به دایرېدله، ما په خپله اوت په ژوندي توګه باندې دا کوه. نو بنا هلته زه د سپینګرو ډېر قدروم، نو بنا خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګر څوک مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه، نو لږ شان متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید سپین ږیرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که اڅنګ یې مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه به خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې، ځکه د وخت قضا ده، مګر د دې په خوا کې خو دا چې زما احترام ولري که
نه. استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تاریک را مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوګی مینې په لولو لولو کې، د خوګی مینې په لولو لولو کې، تمه لحظه کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډی سوری کړی راته زوزانو ډډی سوری کړی راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پورا وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو پغې کې وا می چوا د پلوشو پغې کې وا می چوا ویخي وګ می کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکی په اوږده سفریم سبا له تلونکی په اوږده سفریم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تت ډیوې کړه مال خوب راځي او تت ډیوې کړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 0.15
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستۍ برخه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدی یو لنډه کیسه تر اورو په همدې کیسه د خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
پوری دروازې لیکوال نصیر احمد احمدی اوه کراغلا د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلۍ مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی انجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته انجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بېرته یې استاد ته مخ ور واړاوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی انجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وزړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلی شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بې ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل استاد وویل که ستا غوندې درپسې ژړلی و به موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي نجلۍ غلي واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي غلی شو وی ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یي هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایا ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو المارۍ ته ودرېد نجلۍ چورت یوړه بیا یې ټلیفون ور واخیست اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه فیسبوک ته لاړه د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه د بلاک پر ځای ګوته کېښوده شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو استاد ور وکتل د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره
حکم چلون کو خلقو ایتم بم طاقت لرون کو خلقو دنیا زمون گا یو شریک کلے زمون پکلی کی شرم چوڑوئی زمون پکلی کی شرم چوڑوئی زمون پکلی کی شرم چوڑوئی
mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
Those whose prey flames of fire are...